کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم، د یو ساعت پښتو خبرونه زه فریبا ظاهر د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو په مسکو کې د افغانستان د سولې په ارتباط جوړیدونکې غونډه ده چې افغان حکومت وایي دا هڅه به د افغانستان د سولې سره مرسته ونه کړي او نه هم د افغان حکومت پلاوی ګډون پکښې کوي. د نورو راپورونو سربیره به دا هم واوري چې تمه ده تر دریو راتلونکو ورځو پورې به د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لیست خپور شي. دوستانو نور مطالب او راپورونه هم لر خو تر سره دمخه اجمل اند افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې افغان هیات ځکه ګډون نه کوي چې روسیې د افغانستان د سولې په برخه کې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت نه دی پیژندلې. د کورنیو چارو وزارت نن د دې وزارت په یو شمېر مهمو څوکیو د نوو کسانو د ګمارنې اعلان وکړ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د منځني واټن د اتمي وسلو د کنټرول تړون ته د روسیې خپل تعهدات پای ته رسوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې افغان هیات ځکه ګډون نه کوي چې د دوی په وینا دا غونډه د افغانستان د سولې روان بهیر سره مرسته نشي کولای. د دې وزارت وایان صبغت الله احمدی نن ازادي رادیو ته وویل افغان حکومت لوړاندې په دې کانفرنس کې د نه ګډون په اړه سلام مشورې کړې. د نوموړي په وینا روسیه یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په سوله کې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړه توګه په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل شوی چې د فبرورۍ په 15 او 16 د افغانستان په اړه په مسکو کې کانفرنس جوړ شي. د دې کانفرنس تنظیمونکو په یو بیان کې ویلي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې لخکیلو خواو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلاف کم کړي. د کورنۍ چارو وزارت نن د دې وزارت پر یو شمېر مهمو څوکیو د نوو کسانو د ګمارنې اعلان وکړ. عبدالصبور قانی د دې وزارت د لومړي مرستیال، خوشحال سادات د امنیتي مرستیال او ماهر یعقوبی د کورنۍ چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د رئیس په دندو ټاکل شوی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې دا نوي کسان د چارو د خکېدو په هدف ټاکل شوی دي.
د کارونو د ښه انسجام په هیواد کې د غوره امنیت د ټینګښت او د جرایمو پر وړاندې د جدي مبارزې په مخه د کورنیو چارو وزارت په وړاندیز او د جلطماب جمهور رئیس د منځري لمخې نن دغه وزارت کارکونکو ته ورو پیژندل شو.
د خغلی رحیمی په وینا د کورنیو چارو وزارت په خانه لومړی مرستیال جانان بارکزی، امنیتي مرستیال اختر محمد ابراهیمی، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په خانه رئیس نجیب امان د دې وزارت د احتیاط برخه ته معرفي شوی. د افغانستان ملي اردو وایي د روزګان کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاکه کړي. په جنوب کې د 215 متم کلي اردو مرستیال ویان محمد صادق سازادې رډیو ته ویل چې د دې لارې پر سر پروانو عملیاتو کې 22 وسلوال طالبان هم وژلي او لارې د وسلوالو د ګواخ په وړاندې ډډمنه کړې ده.
البته د دې د وسلوالو په توګه راګر وژلي دي او د دې تنا ته پیانټړې دي. زړه هر خلاصه توګه کو زمونږ عملیات او تمه د عمل لري ځکه چې حالت
خغلی صاحب دی عملیاتو کې د ملي اردو سرتیرو ته دا وخت او تلفاتو په اړه څه ونه ویل. تاسو موږ غږله ازادې ایرانیو ناوړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د منځني واټن د اتمي وسلو د کنټرول تړون ته روسیه هم خپل تعهدات ځنډولې دي. تر دې ورځ مخکې متحده ایالاتونو ورته اعلان کړی و. پوتین د شنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د دفاع وزیر سرګی شویګو سره وکتل څو د دې تړون په برخه کې د امریکا د وروستي ګام په اړه ورسره بحث وکړي. پوتین له خپل وزیرانو سره د دې غونډې پر مهال ویل موږ هماغه څه تعقیبوو او بل مسله اقدام به وکړو. د روسیې ولسمشر زیاته کړه زموږ امریکایي شریکانو په دې تړون کې خپل ګډون وزنډو نو موږ هم زنډو. پوتین همداراز د بهرنیو چارو وزیر لاوروف ته امر وکړ چې د امریکا سره د بي وسلې کېدو د نوي تړون په اړه خبرې نه پیلوي او زیاته کړه چې دفاع وزارت به له غږ څخه د چټکو توغندیو په شمول د اتمي وړتیا لرونکو توغندیو د پراختیا پروګرام بیرته پیل کړي. نوموړي زیاته کړه له دې سره سره روسیا باید هڅه وکړي چې د وسلو په نوي او د درانه لګښت لرونکو سیالۍ کې رانخ کړي شي. نو روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخرو ویلي د وسلو د کنټرول له دې تړون څخه د امریکا وتل د دې هیواد د هغه ستراتیژي برخه ده چې غواړي په بیلابیلو برخو کې له خپلو نړیوالو مسؤلیتونو اوږې سپکې کړي. دا څرګندونه وروسته لاغې کېږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویل واشنگټن به نور د سړې جګړې د مهال د وسلو د کنټرول دې مهم تړون ته ژمن پاتې نشي. نوموړي یې د روسیې لخوا له دې تړون څخه پرله پسې سرغړاوي بللې. د ایران دولتي رسنیو ریپورت ورکړی چې په دې هیواد کې پر یوې نیمه پوځي اړې برید کې یو کس وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د ایران دولتي تلویزیون د شنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې پراته نیکشار کې د بسیج په نیمه پوځي ملیشو باندې برید سهار د بیرغ پورته کولو پر مهال شوی. د سیمې د والی د مرستیال په وینا قربانیان ټول د بسیج د ملیشو غړي دي. تر اوسه د دې برید په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او چا یې مسؤلیت هم پر غاړه نه دی اخیستی. بسیج ملیشی د ایران د سپای پاسداران د واکمن ځواک رضاکاره ملیشی دي. نیک شهر په سیستان بلوچستان ولایت کې دی. د جنوري 15 نیټه د دې ولایت په مرکز زاهدان کې 2 چاودنې شوې وې چې 3 تنه پولیسي ټپیان کړي وو. د دې چاودنو مسؤلیت په سیمه کې د سنی بلوز بیلتون غوښتونکو یوې وسلوالې ډلې جیش العدل منلی وو. دا خبرونه
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای په مسکو کې د افغانستان د سولې پاړه غونډه د دغه هیوا د سولې له پروسه سره مرسته نسی کولای. د دغه وزارت وایان صبغت الله احمدی وای
ما معتقد هستیم که یک چنین نشست های افغانستان را برای رسیدن به صلح کمک نمی کنه و قرار نیست ما اشتراک بکنیم.
په دې اړه د سیاسي څېړونکو نظر څه دی؟ شفیع اعظم ازادي راډیو ته داسې وای
دغه پالیسی د افغان حکومت خپلې د دې خپل په جواب باندې تمامه موضوع ده چې څومره افغانان خپل لوري له یو بل سره کینی دا د دې په ګټه ده. د دې هغه کومې اندېښنې چې د یو بل مخامخ نه لیدلو ترمنځ ایجاد کیږي دا کولی شي دغه حل کړي.
ټاکل شوی تر راتلونکو 3 ورځو پورې ولسمشري انتخاباتو ته د نمایندانو لومړنی لیست خپور شي. د افغانستان د خپل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال وایي ذبیح الله سادات
ځینې کسان چې دوی هغه معیارونه چې قانون وضع کړي دي هغه نه یې پوره کړي هغه به خامخا له لیست څخه حذف کیږي او دغه 3 کسانو څخه به حتما 2 کسان شرایط پوره نه شي کړی او دوی به ابتدایي لیست را نه پیدا کړي.
نو راپورنه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به 2 اونیز پروګرامونه واوري. حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه اوریدو ته بلنه درکوم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو غونډه د افغانستان له سولې سره مرسته نسی کولای. د دغه وزارت وایان صبغت الله احمدی د شمه پر ازادي راډیو ته ویل د افغان حکومت پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی دی چې تر راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه په ورځو په مسکو کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د مسکو په غونډه کې افغان پلاوی ځکه ګډون نه کوي چې دا ډول غونډې د افغانستان د سولې لروان بهیر سره هیڅ مرسته نه سی کولای. د دغه وزارت وای صبغت الله احمدی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل افغان حکومت لا لوړان دي د نه ګډون په اړه صلاح او مشورې کړې دي.
ما معتقد هستیم که یک
موږ په دې باور یو چې داسې غونډې د افغانستان له سوري سره مرسته نه سی کولای او ټاکل سوي هم نه ده چې موږ ورته غډون وکړو. مخکې مشورې سوي دي موږ چارچوب مشخص کړی روسیا یو له هغه هیوادونو څخه ده چې د افغانستان رهبری او مالکیت په بشپړ توګه پر رسمیت پیژندلې. موږ تمه لرو چې ټول هیوادونه په ځانګړي توګه روسیا په خپل ژمنو عمل وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټاکل سوي چې د روانې میاشتې په 15 او 16 د افغانستان پاړه په مسکو کې کانفرنس جوړ سي. دغه کانفرنس تنظیمونکو په یو بیان کې ویلي دي چې هدف یې د افغانستان په جګړه کې له خېلو خواو سره مرسته ده چې په خپلو دریځونو کې اختلافات کم کړي. وړاندې په بیان کې راغلی چې په دغه ناسته کې د پاکستان او ایران استازي هم برخه اخیستلی سي خو تر اوسه دغه دواړو هیوادونو د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دوی یو پلاوی به د مسکو غونډې ته ورسي. د راپورونو له مخې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی، ملا عبدالسلام زیب، حکمت خلیل کرزی او محمد محقق غواړي چې د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. دغه غونډه کې د ګډون لپاره عطا محمد نور، اسماعیل خان او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو دوی د ګډون او نه ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. دا چې په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې علي شورا ته د ګډون ملنه ورکړل سوي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دغه شورا نظر هم را واخلو خو بریالي نسو. بل خو د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې باید د سولې په هر جوړیدونکي غونډه کې د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د دغه کمیسیون غړي اریانون وایي کچېره د افغان حکومت استازي پکې ګډون ونه کړي نو کومه ګټه به ولري.
هر هغه کانفرنسونه چې دایریږي هغه که په بهر کې که په داخل کې او د سولې په برخه کې اوسي، هغې باید د افغانستان حکومت استازی ولري، ځکه چې یو اړخ د قضیې د افغان حکومت دی، نو باید حتما پکې دوی ګډون وکړي. او نور هر هغه څه چې د افغانستان د ګټې په خاطر د افغانستان کې د سولې د راوستو په خاطر
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه ورته غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغانستان د سولې عالي شورا استازو هم ګډون کړی و. طالبانو او امریکایي چارواکو تېره اونۍ په قطر کې د سولې په اړه شپږ ورځنۍ خبرې او بحثونه وکړل، او ټاکل شوې ده چې د روانې میلادي میاشتې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري.
و امریدل چې افغان حکومت په مسکو کې د طالبان او افغان سیاستوالو ترمنځ کېدونکې غونډه د افغانستان د سولې سره د پاره ګټور نه بولي، بلخوا د نړیوالو چارو افغان کارپو بیا دا غونډه د افغانستان په حل کې مرستندوی بولي. شفیع اعظم ازادي راډیو ته ویلي چې افغان حکومت په کار دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي او پکې د سولې په اړه خپل دریځ ننګه وکړي. له شغلی اعظم سره رحمت الله افغان مرکه کړي.
د مسکو غونډه له شک پرته په افغانستان کې چې د سولې په اړه باندې هره غونډه دایر کیږي، دا که په هر ځای کې دلته د افغان حکومت د افغانانو لپاره طالبانو لپاره د هر چا لپاره دا یو ښه فرصت ده او له دې نه باید استفاده وشي. دغه پالیسي چې افغان حکومت خپله یې دا د دوی خپله په انزوا باندې تمامېږي. موضوع دا ده چې څومره افغانان ښکیل لوري له یو بل سره کینی، دا د دوی په ګټه ده. د دوی هغه کومې اندېښنې چې د یو بل د مخامخ نه لیدلو ترمنځ ایجاد کیږي، دا کولی شي دغه حل کړي. مخامخ که چېرته دوی سره کینی کولی شي راتلونکو برخو کې ډېر پرمختګونه ولري. دا بمباس دغه کنګل دی په هره بیه یې دا باید مات کړي. اوس که چېرته دلته د نورو افغان سیاسینو ورزي طالبانو سره خبرې کړي، دا ډېره مهمه ده. افغانستان کشاله ډېره پراخه ده، په دې کې طبعا سیمه ییز هیوادونه نړیوال هیوادونه خپل لایق لري، خپل ښکیلتیاوې لري. دغه ډول نور که په افغانان خپلو کې سره کینی، دا هیڅکله هم د ګټې حسابه
ته مخکې یادونه وکړه چې افغان سیاستوالو سره طالبان مخامخ ناستې ګټورې او مهمې دي. څه ګمان کیږي، څه اټکل کیږي چې افغان سیاستوال بل طالبانو سره په کوم موضوعګانو وغږیږي؟
طبعا د افغانستان روانه جګړه چې دا تنه په حکومت باندې نه منحصر کیږي. همدغه سیاستوال که نن په حکومت کې نه دي، پرون په حکومت کې ول، که چېرته په نن په حکومت کې نه دي، راتلونکي غریب دي حکومت لیوالتیا لري، نو دوی سره چې کینی طبعا د راتلونکي نظام په اړه باندې به خبرې کوي. د طالبانو سره د دې پروسې د ادغام چې دي به سره یوځای کیږي، دغې په اړه باندې به خبرې کوي. تنه موږ نه شو کولای، طبعا د حکومت رول هم په دې کې خپل مهمه ده، لیکن دغه افغان سیاسیون چې هلته خبرې کوي دا په همدې باندې خبرې کوي چې دغه اوس یو ستره اندېښنه ده چې طالبان که راځي دي حکومت ته، د نظام ته، په څه ډول باندې به راځي. نو دا پرته له دې چې دوی مخامخ سره مطرح نه کړي، دا په اوازو په تشو لیکونو په نورو موضوعاتو باندې نه کېږي. افغان سیاستوال چې هلته مسکو ته ورغوښتل شوي دي، طالبانو هم منلې ده چې موږ به مسکو کانفرنس ته ورځو، ناسته به کوو، نو طبعا دوی په همدې موضوع باندې غږیږي چې څنګه دوی کولی شي دغه ویره چې اوس ایجاد شوې ده که چېرته طالبان راځي څه به پېښېږي. دلته تل د نوي مکلونو خبرې کېږي، نو دا د اندېښنې دغه ابهامات دغه سوالونه هغه وهل کېږي چې دوی دواړه سره مخامخ کېني. او طبعا زه باور لرم چې طالبان په همدې مسله باندې خبرې کوي له سیاستوالو سره.
اعظم صاحب، دغه غونډه ته د پاکستان پلاوی، ایران پلاوی هم وربلل شوی ده. د دغه پلاوی ورتګ د افغانستان له سولې سره مرسته کولی شي؟
د افغانستان مسله دا یوازې اوس په افغانستان پورې منحصره نه ده، دا سیمه ییز آباد لري. د افغانستان ګاونډیان که چېرته دلته یا هند منځوي کېږي د سولې مسله کې، یا پاکستان منځوي کېږي، یا ایران یا سعودي، دا موږ ته تاوان کولی شي، ځکه هر څوک چې په انزوا کې سره هغه د خطر احساس کوي، او چې کله د خطر احساس کوي هغه چیلنجونه زیږي. موږ دې ته لیوالتیا لرو، موږ دې ته اړتیا لرو چې د افغانستان په خزایا کې د داخلي بوت تر څنګ سیمه ییز بوت او نړیوال بوت کې باید یو اجماع رامنځته شي، او دغه اجماع هغه وخت کېدلی شي چې ګاونډیان افغانان، طالبان، سیاسیون، حکومت، دی ټول سره کینی، هر څوک بالاخره یو لار را پیدا کی.
افغان سیاسي څیړونکی شفیع اعظم.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان حکومت له افغانستان او سوریه څخه د بهرنی ځواکونو د وټلو د مخالفت پاړه د امریکا د سنا مجلس لوري له تصویب شوی لایحه هر کله وکړ. د اجرایی ریاست مرستیال وین امید میسم ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون د سولې د ټینګښت او د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره یوه اړتیا ده. فیروزه عزیزي نور جزئیات راکوي.
د امریکا د سنا مجلس لوري له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وټلو پر خلاف د ویلایه له تصویب وروسته افغان حکومت له دغه پریکړې هرکلای کوي او وايي په دغه هیواد کې د بهرنی ځواکونو حضور ته اړتیا ده. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال امید میسم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم ترهګر د دواړو هیوادونو د ګټو پر وړاندې جنګیږي او اړینه ده چې امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت او د ترهګرو د له منځه وړلو په هدف حضور ولري.
حضور ایالات متحده امریکا یا نیروهای امریکا
در افغانستان که در امریکا در متحده ایالاتونو او سرتیر حضور و اړتیا ده. لا هم په افغانستان کې ترګر په بلا بیرو کرخو کې د دوه دوړو هیوادونو پر وړاندې د جګړې په حال کې دي. په افغانستان کې د ترګر ډلو د منځوړلو او د دوامدار امنیت ترټینګه پورې د دې احساس کې چې همکاري و اړتیا ده او هیلمند چې دغه همکاري دوام وکړي
و ما امیدوار هستیم که همکاری کماکان ادامه پیدا کنه.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا مجلس چې جمهوریت غوښتونکي پکې په اکثریت دي د پنځمې په ورځ د افغانستان او سوریې نه د امریکایي ځواکونو پر وتلو مخالفت څرګند کړ او په دې اړه یو لایحه تصویب کړه. په دغه لایحه کې ویل شوی چې ترهګر اسلام پالي ډلې لا هم په افغانستان او سوریه کې فعالیت کوي او دا د امریکا پر وړاندې ګواښ دی. په لایحه کې دا هم راغلی چې په افغانستان او سوریه کې د داعش او القاعده ترهګرو ډلو پر وړاندې په مبارزه کې پرمختګ شوی خو په دغه دوه هیوادونو کې د لاسته راوړنو د ساتنې لپاره د لازم اقداماتو لننې ولو وړاندې د امریکایي ځواکونو بیړني وتل به نه یوازې سیمه بې ثبات کړي بلکې د یوې خلا د جوړولو احتمال هم شته چې د ډکولو لپاره به یې روسیا او ایران هڅو ته مټې بډ ووهي. له دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د سولې د یوې هوکړې د ترلاسه کېدو په صورت کې به له افغانستان نه امریکایي ځواکونه وباسي. خو ځینو معتبرو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې ولسمشر غني ښاغلي ټرمپ ته یو لیک استولی او په دغه لیک کې یې د جګړې له میدانه د امریکایي ځواکونو د بیړنیو وتلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د وضعیت کنټرول یې ستونزمن یاد کړی. په یاد لیک کې د ښاغلي غني په حواله راغلي چې د امریکایي ځواکونو بیړني وتل د اوسني نظام بقا له ګواښ سره مخ کوي او یو وار بیا طالبان ته دا فرصت ورکوي چې خپله واکمني پراخه او د قدرت د لاسته راوړلو لپاره جګړې ته ننوځي. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه لیک کې چې د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ یې استولی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو د دوام لپاره د هغوی د مصرف د کموالي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د مذاکراتو د وروستۍ دورې په اړه نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې دواړه لوري له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د دغه هیواد له خاورې نه د متحده ایالاتونو پر وړاندې د القاعدې په ګډون د ترهګرو ډلو له لوري د استفادې پر مخنیوي په یوې تګلارې هوکړې ته رسېدلي دي. له دې سره د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې لطیف نظري ټینګار کوي چې افغان حکومت باید داسې سیاست غوره کړي چې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لامل وګرځي.
واقعیت های سیاسی افغانستان ایجاب میکنه که افغانستان
سیاسی واقعیتونه د دې لامل ګرځي چې افغان حکومت خپل نړیوال همکاران د لاس ور نه کړي او یا ور بیا منځوي نشي. هر هغه سیاست چې لمخې له نړیوالو سره د افغانستان اړیکې ټینګې کړي باید غوره شي چې لامل یې هغوی دلته سیاسي او پوځي حضور ولري، ځکه دا کولی شي د افغانستان په کورنیو چارو کې د لاسوهنکو هیوادونو له لاسوهنې مخنیوی وکړي.
ښاغلی نظری ټینګار کوي چې افغان حکومت باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم محتاطانه چلند وکړي او اجازه ورنه کړي چې دغه خبرې یې د ستراتیژیک ملګري امریکا د له لاسه ورکولو لامل شي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وو پر د افغانستان په ټولو ښارونو کې اورېدلی سي. اوس به یو بل راپور ته ورسو. د بلخ ولایت څخه د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د شاوخوا درې اونۍ را په دې خوا د ولید څلور دېرش په نوم پوځي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه طالب وسله والو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادري وایي چې د عملیاتو په ترڅ کې نن شنبه د جوزجان مزار د ګازو د لیږد لیکه چې طالبانو شل ورځې دمخه پرې کړې وه بیا واصل کړه. مجیب حبیب زای پرې له برخه راپور لري.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ولی څلور دېرش پوځي عملیاتو له پیل څخه تر دمه په لسګونه تعداد بسلوال بشل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان دي. د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولید څلور دېرش عملیات کابو درې اونۍ مخکې د بلخ ولایت په چهاربلاک، چمتال او شولګره ولسوالیو کې پیل شول چې په ترڅ کې یې افغان ځواکونو ته هم تلفات اوښتي. هغه وویل
تای عملیات سی هفته ای که ما در این عملیات حضور داشتیم نیروهای مشترک تامی وکنون بالاتر از 50 نفر از افراد
بعد از عملیاتو که چه در یونی مخ که پیل شوی لا 500 زیاد تروریستان وژل شوی دی او گنشمیر تپیاندی. عملیات اوس په چمتال ولسوالی که دوام لري او افغان امنیتي ځواکونو ته هم تلفات وختي چې یو تن په چهاربلک کې او اووه تنه په شولګره ولسوالی کې وژل شوی دي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي چې د ولی څلور دېرش عملیاتو په ترڅ کې د مزار جوزجان لویه لار د تروریستانو له ګواښ څخه راوتلې او همدارنګه د چهاربلک او شولګرې ولسوالۍ لسګونه کلي د وسلوالو بلواګرو له وجوده تصفیه شوي. د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولی څلور دېرش عملیات امدا محل د ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ملي پولیسو، ملي اردو او ملي امنیت د ګډو ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي چې د هوایي ځواکونو په حملو کې تیره شپه شل طالب وسلوال ووژل شول. د امنیت امر همداراز وویل چې د ولایت څلور دېرش عملیاتو په ترڅ کې د جوزجان مزار د ګاز د لیکت نرلیکه چې کابو شل ورځې د مخه طالبانو پرې کړې وه بیا وصل کړه. ښاغلی قادری زیاته کړه
منطقه بارگاه خط پاپلاین گاز که گاز جوزجان به
فابریکه با بارگاه سیمه که د جوزجان مزار شریف د گاز نرلی که چه دخمن تخریب کرده و بیا جوړه شوه او د کوډه او برق فابریکه گاز بیا وصل شو. په بلخ ولایت کې د ولی څلور دېرش پوځي عملیاتو په ترڅ کې چې د جګړې دواړو لورو ته هم تلفات اوښتي پکې د چهاربلک او د چمتال ولسوالیو سلګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرېښودلو ته هم اړ شوي دي. ترهګرو طالبانو تر دمه د یادو ادعاو په اړه غبرګون نه دی ښوولی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
ټاکل سوی تر اتلونکو درې ورځو پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لست خپور سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې احتمال سته چې یو شمېر احتمالي نوماندان له دغه لست څخه حذف سي. په دې اړه تفصیل ناجیه صاحب راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دوی هڅه دا ده چې د همدې میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې ولسمشر انتخاباتو ته د نوماندانو لومړنی لست خپور کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان زبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې یو شمېر احتمالي نوماندان له دغه لست نه حذف شي. نوموړي وویل د اسنادو په څېړلو کې مهم پرمختګونه شوي دي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون همداوس د ولسمشرې ټاکنو نو ده احتمالي نوماندانو د اسناد ارزوي. نهایي کوشش د روانې تاسو د همدغه میاشتې تر شپاړسمې نیټې پورې د ولسمشرۍ ټاکنو د نوماندانو ابتدایي لست خپور شي. ځینې کسان چې دوی هغه معیارونه چې قانون وضع کړي دي هغه نه یې پوره کړي، هغه به خامخا له لست څخه حذف کیږي او دغه اتلس کسانو څخه به حتما څو کسان شرایط پوره نه شي کړی او دوی به ابتدایي لست را نه پیدا کړي.
د نوماندۍ یو مهم شرط د افغانستان تابعیت لرل دي، خو هغوی چې د بل هیواد تابعیت هم لري د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خبره د احتمالي نوماندانو له نوملړه به وویستل شي. دغه کمیسون وایي د دوه تابعیته نوماندانو د پېژندلو لپاره د بهرنیو چارو وزارت په مرسته په کابل کې د میشتو یو شمېر هیوادونو له سفارتونو د وضاحت غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره اتلس کسانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره خپل نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسون دوه اونۍ وخت لري چې د دغو نوماندانو اسناد وڅېړي. کوم شرط چې د ولسمشریزو انتخاباتو د نوماندانو لپاره په نظر کې نیول شوي، په هغې کې د افغانستان د تابعیت لرل، په جرمونو نه محکومېدل، یو میلیون افغانۍ بانکي ضمانت، د سلویخت کلنۍ عمر او د یو لک رای ورکوونکو ملاتړ لرل شامل دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د چنګاښ په 9 نیټه ترسره شي. په ورته وخت کې له انتخاباتو د سار یو شمېر بنسټونه وایي که چیرې په دې پروسه کې سیاسي ملحوظات په پام کې ونیول شي نو عدالت به تامین نه شي.
دوستان وسم یو بل ټولنیز موضوع ته ورزو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په کابل او نورو ښارونو کې د اوبو د کمی د مخنیوي لپاره باید خلک د خپلو بامونو او د کورونو د انګړونو واوري په یو داسې ځای کې راټول کړي چې چیرې چې کانکریټ نه وي. په دې اړه ترمځکې لاندې د اوبو د زیرمو په برخه کې د اوبو او انرژي وزارت سلاکار انجینیر محمد نعیم توخی سره زما همکار ناجیه صافی مرکه کړې په ګډه به وره.
دا په دې خاطر دی چې دا ټول د واوره چوریږي د دې بامونو نه او د هولې نه د ټول لغوندې کې یو ځای چې اگر ته کانکریټ یا قیر موجود نه وي په خپل هولې کې یا بل ځای کې اگر ته انبار کې چې دا کله چې ضوب کېږي بیا لاندې ځمکې اوبو ته رسیږي او لاندې ځمکې طبقو ته نفوذ کېږي. په دې خاطر چې دا چې نفوذ وکړي دا اوبو بیا بیرته سطح د اوبو جګېږي پر کابل ښار کې ځان ځمکې اوبو جګېږي او ذخایر هم ډېریږي او د سنږدې چې دې حوله چې هر څوک کار کوي خپل تا دا یعنی دا شخصي ساګان هم اوبو یې ډېر کېږي او دوی کولی شي چې استفاده وکړي که دا ټول ښاریان دا کار وکړي دا ډېر اغېزمن کار ده چې ځان د اوبو د ځمکې اوبو تغذیه کیږي.
د اوبو کموالی خصوصا په کابل کې څومره جدي ستونزه ده او د اوبو د کچې د لوړول لپاره نور څه اقداماتو ته اړتیا ده؟
په کابل کې د ذخیره چې ده دا کاسه د ذخیره د لاندې ځمکې اوبو 2 میلیون تر 3 میلیونو پورې کفایت کوي چې دا هم د پخوانی یقین 1963 کال چې موږ ډېر واوره درلوده ډېر باران و دا شیان وو چې هغه هم سطح د اوبو ورسیږي بیا هم د 3 میلیون نه پورته کفایت کېږي. نه کابل کې کمښت اوبو ډېر جدي ده او وزارت یو دا هغه کړی ده اعلامیه خپره کړی ده او بل دا چې یو بل پروژه موږ لرو د تغذیې مصنوعي په نوم چې د واورې نه او د ورښت نه او د دریابونو نه د هغه فصل چې دی اوبو لري او اوس پروژه روانه ده لاندې ځمکې اوبو تغذیه کېږي تر څو چې د خلکو دپاره سطح د اوبو جګ شي مقدار د لاندې ځمکې اوبو دیسی او دی وکولای شي چې استفاده وکړي او دا ستونزه حل شي.
سربیره په کابل په نور سیمو کې هم تاسو داسې پلان لري او خلکو نه مغوښتنه څه ده؟
خلکو هم د مو غوښتنه ده چې باید د اوبو په مصرف کې باید صرف جویی وکړي بې ځایه مصرف ونه کړي او بل دا چې دا اعلامیه تطبیق کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو ورځ وروسته تر هغه چې متحده ایالاتو له روسیې سره د منځني واټن ویشتونکو بالستیک میزایلو د تړون ځنډول اعلان کړل، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ورته اعلان وکړ. ولادیمیر پوتین نن په مسکو کې ویل چې هیواد باید د امریکا پر وړاندې ورته عمل وکړي. رضوان مراد تفصیل ورکوي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د امریکا لخوا د منځني واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول تړون د ځنډولو په مقابل کې ورته عمل کوي او د دې تړون د عملي کولو په اړه خپل تعهدات ځنډوي. ولسمشر پوتین نن په مسکو کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سره تر کتنې وروسته ویل زموږ امریکایي شریکانو د دې تړون د ځنډولو اعلان کړی دی او همدې ته په پام موږ هم ورته پرېکړه وکړه. د روسیې ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته ویلي دي چې د اټومي وسلو د لرې کولو د مسئلې په اړه له امریکایي لوري سره نورې خبرې ونه کړي. ولادیمیر پوتین د غراز وایي چې د روسیې دفاع وزارت به څو چنده له غږ څخه د چټکو توغندیو په شمول د بلاستیک میزایلو ځای پر ځای کول پیل کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اعلان وکړ چې د منځنۍ واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول له تړون څخه د ده په خبره د روسیې د سرغړونو له امله واشنگټن نور دې تړون ته ژمن نه دی. مایک پومپیو خبریالانو ته ویل موږ به روسیې او د دې تړون نورو خواو ته په رسمي ډول خبر ورکړو چې متحده ایالات به راتلونکو شپږو میاشتو پورې له دې تړون څخه ووځي. د منځنۍ واټن ویشتونکو میزایلو د کنټرول تړون چې INF نومول شوی په 1980 کال کې د امریکا او روسیې لخوا لاسلیک شو چې هدف یې د 500 نه تر 1500 کیلومتره واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو د تولیدولو او د دې میزایلو د پروګرام بندولو. ناټو په یوې اعلامیه کې له دې تړون څخه د امریکا د وتلو د اعلان ملاتړ کړی دی. خو روسیې بیا دا رد کړی ده چې ګواکې د هیواد د منځني واټن ویشتونکو بلاستیک توغندیو د کنټرول له تړون سرغړونه کړې ده او پر امریکا یې غږ کړی ده چې د خپلې دې ادعا د ثبوت لپاره دې اسناد او شواهد وړاندې کړي.
زموږ اخلاص د رادیو اوري. دوستانو د ساينس له ډګره به واوري چې په یو تازه څېړنه کې موندل شوی چې د ځمکې داخلي هسته 515 میلیونه کاله عمر لري. نور به اسمت سروان خبرو.
د ساينس پوهانو تازه څېړنې ښیي چې د مځکې داخلي هسته یوازې 515 میلیون کاله پخوانۍ ده او د مځکې خپل عمر تر 4.5 میلیارد کاله زیات دی. د نیویارک د راچستر پوهنتون څېړونکو په یو شمېر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څېړنې کړي او له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کورې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوې چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوه برخې لري، یوه داخلي هسته او د منځ ډیره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځې ده، او بله د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هستې په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساینس پوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 0.5 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ایل سیمه کې موندل شوی دی.
په دې سره په کابل کې 4:30 سوی له اجمالان څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د مسکو په غونډه کې د افغان هیئت ګډون ځکه ممکن نه دی چې دا ډول غونډې د دوی په وینا د افغانستان د سولې له بهیر سره هیڅ مرسته نشي کولی. دا کورنیو چارو وزارت نن د دې وزارت پر یو شمیر مهمو څوکیو د نوو کسانو د ګمارنې اعلان وکړ. د افغانستان ملي اردو وایي د اروزګان کندهار لویه لارې د وسلوالو طالبانو له موجودیت پاکه کړې ده، او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د منځني واټن د اتمي وسلو د کنټرول تړون ته د روسیې لخوا خپل تعهدات ځنډیږي. دا تر هغې ورځ وروسته ده چې امریکا متحده ایالاتو ورته اعلان وکړ.
مننه کوم اجمالاند. او سپورتي خبرونه به وصل او وصل راته وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
ټاکل شوی چې په کابل کې ورزش د نشئی توکو دښمن دی په نوم د فوټسال ژمنۍ سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل ولایت له 4 زونونو نه 8 لوبډلې ګډون کوي چې په 2 ګروپونو ویشل شوي دي. په الف ګروپ کې یاران د استقلال ستوري، یلان او کابل جوانان لوبډلې، او په بی ګروپ کې د ظاهر اسد، نخبگان، جوانان متحد او جوانان کارتینو لوبډلې شامل دي. د فوټسال دغه ژمنۍ سیالۍ د روان لمریز کال د واقعي لښ پړسمې پیل او د همدې میاشتې تر 28 مینیټه پورې دوام کوي. قطر جاپان ته په ماته ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د آسیا د فوټبال جام چلیو اتلولي وګټله. په پایلوبه کې قطري فوټبالرانو ډیره په زړه پورې لوبه وکړه او جاپان ته درې د یو پوړاندې ماته ورکړه. د قطر لپاره لومړنی ګول سوډن نژاد لوبغاړي المویز علي، دوهم ګول عبدالعزیز حاتم، او دریم ګول اکرم عفیف وکړ. دا په داسې حال کې ده چې جاپان له دې وړاندې 4 ځله د آسیا جام سیالیو پایلوبې ته وتلی او توانېدلی چې په 4 وړو ځلونو کې اتلولي وګټي، خو دا ځلې فوټبالرانو د قطري لوبغاړو مقابله ونه شوه کړی او د اتلولۍ جام ترې قطر خپل کړ. قطر به د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام کېدونکو سیالیو کوربتوب هم کوي. او ټاکل شوی سبا د نیپال او متحده عربي اماراتو ترمنځ وروستۍ او برخلیک ټاکونکي شلوریزه لوبه وشي. د دواړو لوبډلو ترمنځ د 3 شلوریزو لوبو سیریز اوس مهال 1-1 په وړاندې مساوي ده چې د سیریز ګټلو پریکړه به په سبانۍ لوبې کیږي. د دې سیریز لومړۍ لوبه متحده عربي اماراتو د 21 منډو په توپیر وګټله، خو په دوهمه لوبه کې بیا د 4 وکټو په توپیر له نیپالي لوبډلې ماته وخوړه. له دې وړاندې د 3 ورځنیو لوبو سیریز کې نیپال 2-1 په وړاندې بریا خپله کړې ده.
دوستانو کچیر غوړی چې زموږ د خبرونو او اتغرز نور راپورونه او خبرونو تحلیلونه واوري او یا ولولې د ازادي رادیو ویب سټ ته ولرسي پته مو د ازادي رادیو .com. د ژمنې سره سم 2 اونیز پروګرامونه لرو. اول حقیقت څه د خبرېږي او ورپسې به د ځوانانو لپاره ځنګړی پروګرام تاندې څنګه واوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه درنو دوستانو، مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د حقیقت صدې یبی بلی ونیزي خبرونه ته مو زیکرام الله اکرام هرکلی کوم. هله د ټول روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د قانونو د کیندنې د شفافیت سازمان ل غړیتوب وستل شوی د چولی ل افغانستان د دې سازمان غړیتوب خستل شوی. اوس مهال په افغانستان کې د څومره پیسو پارزښت قانون موجود دی او په کومو سیمو کې لا هم غیر قانوني کیندنې جریان لري؟ د حقیقت صدې په روانه خبرونه کې پام دې موضوع باندې باس کوونن مو په خبرونه کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفی را دعوت کړی دی. مننه مدفی صاحب چې وخت مو راکړ، زموږ بلنه مو ومنله. که پیل لمدینه کوچی روسي راپورونه د دې چې افغانستان د قانونو د کیندنې د شفافیت د سازمان لغړی